امريكا غاغ
راديو آشنا
آشنا راديو
آشنا راديو
راديو آشنا
صداي امريكا
درنو اوريدونکو سلام زه نو شابه آشنا د امريكا غاغ آشنا راديو د سهارني خبرونه په فایل کې د سیمه او نړۍ خبرونه اوري.
السلام علیکم زه خلیل خانم. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اسلامي دولت د ډلې پر وړاندې د مبارزې په نړیوال ائتلاف کې د امریکا د استازي بریټ میک کورک استعفا بې همته شو درېده. ولسمشر د شنبه په ورځ په ټویټر ولیکل، زه دغه استازي نه پیژنم او د ولسمشر دغه استعفا غیر مهمه پیشه بللې ده. د اسلامي دولت د ډلې پر وړاندې د مبارزې په نړیوال ائتلاف کې د امریکا استازي بریټ میک کورک د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستي اقدام په احتجاج کې چې امریکایي عسکر له سوریې څخه وباسي استعفا کړي. د امریکا د بارنو چارو وزارت د شنبه پر ورځ ول چې میک کورک د دسمبر د میاشتې تر پای به خپل دنده پای ته ورسوي. امریکایي رسنیو تیر اونۍ راپور ورکړی دی چې ولسمشر غواړي له افغانستان څخه هم نیمایي ځواکونه وباسي، خو ټرمپ تر اوسه پورې په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. د انډونیزیا په یو ټاپو سماټرا کې د آتشفشا یا د مځکې وور غورځیدنې په نتیجه کې د سونامي د څپو له امله د مړو شمیر 222 کسانو ته رسېدلی دی او ټپیانو شمیر شاوخوا 800 څخه زیات شوی دی او دغه راز د دیرش په شاوخوا کې خلک ورکم دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د انډونیزیا په جاوا او سماترا ټاپوګانو کې د سونامي له راتلو وروسته د ژغورنې هلې ځلې پیل شوې دي. د انډونیزیا ولسمشر جاکو ویدیتو دولتي ادارو ته امر کړی چې مرستو ته ورودانګي او ویلي چې د پاوز مشر سونامي ځپلو سیمو ته رسیدلی.
د ټولنیزو چارو اداره او د پاوز مشر د مخه لاسمه تر رسیدلې دي. ما هم نن د ټلیفون لاره د ملو د شمیر پوښتنه وکړه، خو یقینا چې د ملو شمیر بلوړ شي.
دا د انډونیزیا د بانتن ایالت په سرنګ کې د سونامي لوجي او وختي توانونه دي. اوس هم لا په سرنګ کې د سمندر څپې ډیر لوړې دي او ډیر کم خلک لیدل کیږي چې سونامي ځپلو سره مرسته کوي.
د ترکیه حکومت په پا پام کې لري چې د سوریه سره په پوله کې خپل ځواکونه میش کړي. د ترکیه حکومت خبري اژانس ویل دي چې په سلګونو پوځي موټرې سره تپلار دي. د پریکړه ورسره لاغه کې چې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي وو چې د سوریه په شمال کې د جمهور رئیس ټرمپ لاغه پریکړه چې له سوریه نه به امریکایي ځواکونه وباسي د کوردی جنگیالو پر وړاندې عملیات درولي. د خبرو تفصیل په دې راپور کې اورو.
برتانیا او فرانسوي د دې نیت لري چې په سوریه کې به هم هوایی بمباریو او هم ځمکنیو عملیاتو ته دوام ورکړي. د دغو دواړو ملکونو حکومتونه کوشش کوي چې دا ځان ته هم معلومه کړي چې د سوریې په شمال کې د ترکیې نظامي هدف او مقصد څه دی. هلته په هغو سیمو کې د کردانو د وای پی جی قواوې چې په سوریه کې د ډیموکراتیک قواوو اصلي او مهم جز دی او هم د داعش په ضد د غربي ملکونو د قواوو یوازینی متحد دی، مګر تر اوسه پورې ترکی قواوو د سوریې په شمال ختیځ کې په هغو سیمو کې چې د کوردي قواوو په کنټرول کې دي د امریکایي عسکرو د موجودیت په وخت کې د حملو نه ډډه کړې ده. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د دې خبرداری ورکړی چې ترکی قواوې به د سوریې په شمال ختیځ کې دغه کوردي قواوې وځپي، ځکه چې د کردانو دغه قواوې په ترکیې کې د کردانو د کارګر د ګوند سره چلته یې. په ترکیې کې دا درې لسیزې کېږي چې د حکومت په ضد مبارزه پیل کړې نږدې اړیکې لري، لاکن کوردی مشران د دې هیله لري چې اوس به هم امریکا په ترکیه باندې خپل فشار ته دوام ورکړي او ترکیه به له دې نه منع کړي چې په هغوی باندې حمله پیل کړي.
د پاکستان د بارنو چار وزیر شاه محمود قریشي د څلورو هیوادونو په سفر روانېږي. د دې سفر په ترڅ کې به د بارنو چار وزیر افغانستان، ایران، چین او روس ته د افغانستان د سولې د بهیر او د دې هیوادونو سره د پاکستان په اړیکو باندې خبرې وکړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د یک شنبه پر ورځ ویل چې د دفاع وزیر مرستیال پیټرک شینن به د دفاع اوسنی وزیر جان میتس زایناسی سی او د جنوري د میاشتې په لومړۍ نیټه به د پینټاګان موقتی مشر سی. د امریکا دفاع وزیر دی ونی د خپل دندې څخه د استعفا کول اعلان کړی وو. جمهور رئیس ټرمپ د ټویټر له لارې د خبره د دفاع وزیر دوه میاشتې لمخې د خپل دندې لري کړی دی. ښاغلی میتس خپل استعفا لیک چې ټرمپ ته د جمعې پر ورځ په خپل ورکړی وو او ویلی وو چې هغه به د فروری د 28 پورې خپل کار ته دوام ورکړي. او د بلغاریا حکومت له اروپایي اتحاد نه د ماجرو پر مخ د خپل سرحدونو د کنټرول لپاره د 80 میلیون یورو غوښتنه کړې ده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته. دا هم لومړی رپورټ. د ملي امنیت دوه پخوانی رئیسان امر الله صالح او اسد الله خالد د دوه مهمو امنیتي وزارتونو وزیران ټاکل شوي دي. امر الله صالح د کورنیو چارو وزارت سرپرست او اسد الله خالد بیا د ملي دفاع د وزارت د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. بل لور ته سیاسي څېړونکي بیا داسې انګیري چې ولسمشر د دوی ګمارنې د خپلو ولسمشریزو ټاکنو لپاره کړي دي. رحیم ګل ساروان په همدې اړه رپورټ لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن غرمه د ملي امنیت دوه پخواني رئیسان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ته معرفي کړل. ولسمشر غنی د زرغون بهیر مشر امر الله صالح د کورنیو چارو وزارت سرپرست ټاکلی او د یو بل حکم لاري پارلمان ته د رایې اخیستو لپاره هم معرفي کړی دی. اسدالله خالد چې د ملي امنیت پخواني رئیس او د ملي دفاع وزارت سرپرست ټاکل شوی دی. اسدالله خالد هم ملي شورا ته پیژندل شوی تر څو د باور رایه واخلي. ار که څه هم دا نه دی ویلي چې د دوی دواړو ګمارنې په داسې وخت کې د کوم لاملونو له امله شوي، خو سیاسي شنونکي بیا وایي چې د امر الله صالح او اسد الله خالد ګمارنې د ولسمشر غنی د انتخاباتي هلو ځلو برخه ده او دوی دواړه د ولسمشر د مخالفو کاندیدانو د تقوی لامل کېدل.
ولسمشر د لنډه موده کې خپل یو شمیر انتخاباتي کمپاین اړوند ملګري خپل د ټیم ملګري للاس اور کړی دي، نو ضرورت دی ته چې هغه تشه ډکه کی او په دې اړوند د هغه افراد ځان سره ملګري کوي کم چې د چا څخه شدې په ټاکنو کې د خطر احساس کوي. د لنډه موده کې عمر د وزید حکومت برخه وګرځید او همدارس د دوه افرادو راوستل تر ډیره بریده پورې هغه انتخاباتي ټیم د پاره او انتخاباتي کمپاین د پاره د تکړه مهرو پیدا کول او د دوی په مرسته باندې خپل انتخاباتي کمپاین مخته وړل.
د امنیتی چارو کارپوهان بیا وایي د ملي امنیت د دواړو پخواني رئیسان چې له طالبانو سره د مخالفت واضح دریزونه لري، په امنیتي مهم وزارتونو کې نوې ګمارنې په یو ډول د سوري د روانو هڅو تتي خودل دي.
چې وی خواته د صلح پروګرام شروع ده او بلې خواته بیا امنیتي سکتور ته د 10 اشخاص ورکول کیږي چې هغه د طالبانو سره په جګړه کې یعنی خلاف د طالبانو دي، اته خلاف د پروسه د صلح دي. بعضی کې د دوی مونږ هوریدل دي چې دوی دغه پروسه خلاف هم دي. دا په ټکر کې ده، دا په ټکر کې ده او دا زه داسې فکر کوم چې د صلح د برنامې په وړاندې یو توتیه زه فکر کوم چې ایجادېږي.
پښمرا موګړي وایي که له طالبان سره سوله نه کیږي نو په امنیتي سکتور کې د صالح او خالد شتون مهم دی.
ایسای او د پاکستان او د طالبانو په ضد دي. په دې چې په کې په ضد نه وای په دې به څو پرې عملې نه وي شوې. ماګام زما په نظر دواړه شایسته دي څوکۍ ته.
دا ګمارنې په داسې حال کې کیږي چې ځینو رسنیو راپور ورکړی دی چې د امریکا متحده ایالات به خپل وزر سرتیری له افغانستان وباسي. ولسمشر ماڼۍ د دغو امریکایي سرتیرو د احتمالي وستلو په تړاو ویلي و چې په امنیتي ځواکونو به تاثیر ونه لري.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. لکه څنګه چې تاسو په رپورټ کې هم واوریدل، ولسمشر محمد اشرف غنی دی و فرمان پترس کې اسد الله خالد او امر الله صالح د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د سرپرستانو او نوماندانو په توګه معرفي کړل. د جمهور رئیس په دې اقدامو د ولسی جرګې د غړي عبدالقادر ځاځي نظر اخیستی. هغه د دې اقدام په اړه د امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل:
تغییر او تبدیل دا خو د ولسمشر صلاحیت او دا یو اصل ده په نظام کې او په حکومتداري کې. لیکن دا چې په دې وخت کې دوی راځي په فکر کې دا ګرځي دوه موضوع باندې. اوله خو د انتخاباتو په درشل کې د خپل ولسمشر غنی کاندید ده او د په دې وخت کې معمول د ټول سیاسي او ټول کاندیدان په نور نړۍ کې هم خپل ولسمشری زو ټاکنو په درشل کې ځینې تغیرات واردوي او ځکه ورکوي. یو خدای موضوع ده، دا موضوع د صلح موضوع هم چې ډیره زیاته تیز روانه ده. هغه دا چې ولسمشر غنی او په څنګ کې د مونږ ستراتیژیک ملګری امریکایان دوی دواړو غوښتل چې په دې دواړو امنیتي سکتورونو کې بلکې درې واړو کې دوی د باور خلک ولري. څونه چې ماته معلومات اسدالله خالد او امر الله صالح امریکایانو ته ډېر نږدې خلک دي او عربي هیوادونه د اسد الله خالد سره خرابت لري.
bale
نو زه فکر کوم دویم دلیل به دای چې د سولې مذاکرات په اړه باندې خبره تر روانې دي په امنیتي سکتور کې باید بدلون راغلی وای او د امریکایانو او د ولسمشر غنی د خوښې خلک باید تر راغلي.
bale کچیرته د سولې موضوع د پاکستان پورې تر یو حده وتړل شي نو اسد الله خالد او امر الله صالح هغه دوه چیرې دي چې د پاکستان ضد سیاست په لرلو هم پیژندل شوی دي. نو په سوله کې به د دوی رول څنګه ګوري؟
یو فیسبوکي خبرې دي چې ځینی وخت په ټویټرونو او فیسبوکونو کې د دواړو نمایندانو خپل څرګندونې کړې دي د پاکستان ضد یا د نورو مسایلو کې.
bale
او یو بیا د حکومت پالیسی ده چې د حکومت پالیسی حکومت چې دوی راوسی دې لپاره بیا نه دی راوسی چې دوی به هغه ټویټر او فیسبوک کې جګړې ته ادامه ورکړي. دوی اوس د یو نظام او د حکومت په چوکاټ کې راځي مامورین کېږي او دا به د امریکایانو او د حکومت د نظام په خوخه باندې هر هغه پالیسی چې دوی مخکې وړي حکومت یې مخکې وړي امریکایان مخکې وړي د سولې په اړه دوی مجبور دي چې هغه په مخکې وړي. لیکن نن ورسره راغله د دې مامورین سولې عجیبه خبر هم ده خو سیاست ته مال لپاره عجیبه نه ده ځکه سیاست کې لا بدلون راځي. لیکن زه فکر کوم چې دوی به د ټویټر او فیسبوک جګړې ته خاتمه ورکړي.
bale زازه صاحب یو سیاسي دریز دی یو د نظام پالیسی ده. فکر کوي چې په نظام کې په لوړ څوکۍ کې کار کول به د امر الله صالح سیاسي دریز بدل کړي د اشرف غنی په وړاندې؟
د ما خپل تحلیل خدا ده چې کزه ولسمشر وای ما دا ټاکنه نه کولی ځکه هغه کسان چې یو ځل ازمین شوي دي او ولسمشر کیس پکاوی کړی ده او د هغه ټول پالیسي مخالف خبرې کړي نو دا نشي کېدلی چې په اوسني سیاست کې د ولسمشر دایمي ملګری شي. دا چې اوس ګورو چې ولسمشر خګیم کړی ده او راتلونکي ولسمشریز انتخابات کې دوی څنګه استفاده کوي شي او کنه کېږي چې په دې ګیم کې دای ناکام شي خو نه هڅه او دا لړۍ ته نه بل خواته لاړ شي. دا سیاست په سیاست کې دا شطرنج او ګیمونه شته دي. نو ګورو چې د چا په ګټه به شي خو زه فکر کوم چې خصوصا امر الله صالح هیڅ کله د ولسمشر کېدلای نشي او هغه پراتلونکو سیاستونو کې به هغه خپل پلوی کوي خپل طرفداري به کوي ځکه د دې ویډارې پورې تړلې سړای ده د یو ګوند پورې تړلې سړای نه دا هیڅ کله نشي کولای چې خپل ګوند او ویډارې نه واوري. دا چې اوس څه تاهوري سره کړای دا به ورسته معلومیږي چې دا ګین څوک دی آیا د امر الله صالح په ګټه تمامي کی او کله ولسمشر غنی په ګټه تمامي کی.
ډیره مننه زازه صاحب کور ودان
کور ودان نشناسه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وی چې د راتلونکو مالی کال په بودیجوي سند کې د عامو خلکو نظریه نه دی اخیستل شوی او سیاسيون او لوړپوړي چارواکي توانېدلی چې په خپل ګټه انکشافي پروژې ترتیب کړي. لیمینیازی له کابل په همدې موضوع رپورت را لګل.
د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ وایي چې د تیر مالی کال په انکشافي بودیجه کې فساد، سیاسي نفوذ او د عامو خلکو د نظریو نه موجودیت د دې لامل شو چې د خلکو اقتصادي وضعیت کې د پام وړ بدلون رانه شي. دغه بنسټ د یو شمیر نورو مدني ټولنو سره یو ځای د 1990 مالی کال د انکشافي بودیجې سند په اړه یو تحقیق کړی چې له مخې دغه بودیجه 30% غیر واضح بلل شوې ده. د یاد بنسټ یو غړي ناصر تیموري وویل په دغه بودیجه چې وی سنات کې د عامو خلکو نظریه نه دی اخیستل شوی او سیاسي نو لوړ پوری چارواکي توانی دلی انکشافي پروژې د ځان په ګټه لې ولایت څخه بل ولایت ته ولېګدوي.
در دو ماه گذشته یافته های ما نشان میده که مسئولین بلندپایی دفتر رئیس جمهور
په تیر دو میاشتو کې زمون موندنه کوي چې د جمهور رئیس د دفتر لوړ پوری چارواکي ولایتونو ته سفر کوي او خلکو ته د هغوی د نو پرختي پروژو په اړه ژمنې ورکوي او تدارکاتي وسکه شامل نه دي.
افراد بسیار نزدیک به رئیس جمهور انجام شده.
در افغانستان مالی وزارت دیار لسوات نوی مالی کال لپار 390 میلیارد افغانی بودیجه ځانګړی کړی ده چې 3.3 میلیارد انکشافی بودیجه ده. د مالی وزارت وایي چې د راتلونکي مالی کال بودیجوي سند د مدني ټولنو د استازو، اقتصادي کارپوهانو او عامو خلکو د نظریو په پام کې نیولو سره جوړه شوې ده. د دغه وزارت ویاند شمروز خان مسجدي امریکا غږ ته وویل
دا بودجه ولسی بودجه ده، د ولس لپاره جوړه شوې ده او د ولس د پراختیايي اړتیاو په اساس باندې جوړه شوې ده. دا چې دوی وایي چې نامساوات او دا پکې شته، په دې حقیقت د خبرې دا دی چې ټولو ولایتو ته یا ټولو سکتورونو ته یا ټولو وزارتونو ته یو شان بودجه خو نه شو ورکولی، نو نابرابرۍ پکې شته، اما د عدالت په اساس باندې. نو د دوی نظر ته په ټول احترام سره ما مخالف یم ورسره او نظر به اساس بولم.
د مالی وزارت 13 میاشتې نوی مالی کال بودیجوي سند مشرانو جرګې ته وړاندې کړ چې له تصویب وروسته دغه سند ولسی جرګې ته استول شوی او دا مهال د دغه جرګې تر بحث لاندې دی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د نړۍ په اړه هم رپورټونه درته لرو. د انډونیزیا په یو ټاپو کې د اور غورځونې یا آتش فشان په پایله کې د سونامي څپو لږ تر لږه 222 کسان وژلي او شاوخوا 250 نور ژوبل کړي دي. چارواکو ویل چې 10 کسان تر اوسه تری تم دي. په دې اړه نور معلومات رپورت کې اوري.
د انډونیزیا په جاوا او سماترا ټاپوګانو کې د سونامي له راتلو وروسته د ژغورنې هلې ځلې پیل شوې دي. تر اوسه د شاوخوا 1.8 تنو وژل کېدل او د سلګونو کسانو ټپي کېدل تایید شوې دي. خو د انډونیزیا ولسمشر جاکو ویدیتو نن یک شنبه وویل چې د سونامي له وجې د مړو شمیر به یقینا لوړ شي. ښاغلي ویدیتو دولتي ادارو ته امر کړی چې مرستو ته ور ودانګي او ویلي چې د پاوز مشر سونامي ځپلو سیمو ته رسیدلی.
د ټولنیزو چارو اداره او د پاوز مشر د مخاله سیمه ته رسیدلی دي. ما هم نن د ټلیفون له لارې د مړو د شمیر پوښتنه وکړه، خو یقینا چې د مړو شمیر به لوړ شي.
دا د انډونیزیا د بانتن ایالت په سرنګ کې د سونامي له وجې اوختي توانونه دي. اوس هم لا په سرنګ کې د سمندر څپې ډېرې لوړې دي او ډېر کم خلک لیدل کېږي چې سونامي ځپلو سره مرسته کوي.
زه ویدوم سونامي دقیق هغه مهال راغله چې زوی مې د هوټل دروازه بند کړه. زه نه پوهیږم څه شی زما په لاس ولګېده. ډیر خوږیږي، زه لږ زخمونه لرم خو د میړه مې پښه ماته شوې ده.
انډونیزیایي چارواکو په ساحلي سیمو کې اوسیدونکو او سیلانیانو ته خبرداری ورکړی چې د دسمبر تر 15 پورې له ساحل څخه لرې اوسي.
سنسور یې چیکلس بانتن
د ټولو راټول شوی معلوماتو څخه څرګندېږي چې سونامي د آنګ کراکاتوا د آتش فشان د فعال کېدو له امله رامنځته شوه.
د آنګ کراکاتوا ټاپو په یو داسې سیمه کې راڅرګند شوی چې پخوا هلته د کراکاتوا آتش فشان و او په 1903 کې له منځه تللی و. دغه ټاپو په لومړي ځل په 1920 کال کې راښکاره شو او له هغه راهیسې مخ په لوېدو و.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوي. د برتانی او فرانسې مقامات د سیاحت پایل کړی دي او وایي کله چې امریکا د سوریې د شمال نخپل اسکر راوباسي، نو څنګه بالته د داعش په ملیشو باندې خپل نظامی فشارونه ته دوام ورکړي. د امریکا غا خبريال په دې اړه رپورت لري.
برتانیا او فرانسې وایي د دې نیت لري چې په سوریې کې به هم هوایي بمباری او هم ځمکني عملیاتو ته دوام ورکړي. د دغه دواړو ملکونو حکومتونه کوشش کوي چې دا ځان ته هم معلومه کړي چې د سوریې په شمال کې د ترکیې نظامی هدف او مقصد څه دی. هلته په هغو سیمو کې د کردانو د وای پی جی قواوې چې په سوریې کې د ډیموکراتیک قواوو اصلي او مهم جز دی او هم د داعش په ضد د غربي ملکونو د قواوو یوازینی متحد دی، مګر تر اوسه پورې ترکیې قواوو د سوریې په شمال ختیځ کې په هغو سیمو کې چې د کردي قواوو په کنټرول کې دي د امریکایي عسکرو د موجودیت په وخت کې د حملو نه ډډه کړې ده. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د دې خبرداري ورکړه چې ترکی قواوی به د سوریه په شمال ختیځ کې دغه کوردی قواوی وځپي، ځکه چې د کوردانو دغه قواوی په ترکیه کې د کوردانو د کارګر د ګوند سره چالته وي. په ترکیه کې دا درې لسیزې کېږي چې د حکومت په ضد مبارزه پیل کړې، نږدې اړیکې لري، لاکن کوردی مشران د دې هیله لري چې اوس به هم امریکا په ترکیه باندې خپل فشار ته دوام ورکړي او ترکیه به له دې نه منع کړي چې په هغوی باندې حملې پیل کړي. په لندن او پاریس کې د دفاع د وزارت د مقاماتو سره دا یو مهم سوال هم شته دی، او هغه دا دی چې د احتمال شته چې وای پی جي قواوې به د دې قابلیت ولري چې د داعش د ملیشو هغه 900 قیدیان چې د دوی په لاس کې دي هم پکې زیات د غربي ملکونو دي په حفاظت کې وساتي او که نه. کوردی مقامات هو د دې خبرداري ورکړې او ویلي دي کچېرې ترکی قواوې په دوی حمله وکړي نو دوی بیا د دې اطمینان نه لري چې د قیدیان دې محفوظ پاتې شي. په دغو قیدیانو کې دوه د برتانیې هم دي، په هغوی باندې د دې الزام لګېدلې چې هغوی د غربي خبریالانو او د مرستې د کارکوونکو په شکنجو او قتل کې لاس لري. په هغې کې د امریکا دوه خبریالان جیمس فولي او سټیو ستولاف هم شامل دي. دغو کوردی قواوو د اروپایي حکومتونو سره وعده کړې ده چې دغه د داعش په ډله کې خارجي ملیشیا به هر یو خپل خپل ملک ته وسپاري چې هلته محاکمه شي. فرانسه هم د اوس د ترکیې په شمال ختیځ کې 200 خاص عسکر لري او هم ورسره توپچی قطعات شته دی، لاکن ځینې مستقل سیاسي څېړونکي په دې عقیده دي چې د داعش د کامیابۍ ادعا د وخت نه مخکې خبره ده، او د دې خبرداري ورکړې چې دغه افراطي ډله د دې قابلیت لري چې لسره ځان تنظیم کاندي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکړو. په داسې حال کې چې د اوکراین جنجال 15 ژمی ته داخليږي، ملګري ملتونه وایي ملکیان د بشري حقوقو نه د سرغړونو او تیری قربانیان دي. حکومت او یاغیان دواړه چې روسیه ملاتړ کوي د دغو سرغړونو مرتکب شوي دي. خبریال لیسا شلاین په دې باره کې له ژنیو نه دا رپورټ را لېږلې ده.
د یوکراین کورنۍ جنجال د 2014 کال د اپریل په میاشت کې پیل شو. دا ښکار چې په ټپه ولاړ دی، لیکن په جنگ کې شامل خواوې د ملکیانو د بشري حقوقو نه سرغړونو ته همداسې دوام ورکوي. مقدمه جبهه چې 1500 کیلومتره اوږدوالی لري د یوکران قواوې او جدای غوښتونکي چې روسیې ملاتړ کوي یو بل جدا کوي سره. ملګری ملتونه د ژوند په حق باندې د تیری کولو، د ازادۍ نه بې برخه کېدلو، په زور لا درکه کېدلو، د شکنجه کولو، د ناوړه سلوک کولو، جنسي تاوتریخوالي او غیر قانوني یا بیل محاکمین د توقیف کېدلو په سلګونو اسناد لري. په راپورت کې راغلي دي د اقتصادي وضع د خرابېدو په علت د یوکرانیانو ستونزې دوام لري. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر مرستیاله کیت ګلیمور انوای د نفوس زیاته برخه د ټولنیز اقتصادي خنډونو نه کړاو غالي چې دغه جنگ ان پیدا کړی دی.
Disproportionate restrictions on the freedom of movement along and across the contact line.
د درست مقدمه جبهه سره د تحرک په ازادۍ باندې بي تناسب او محدودیت لګول دوام لري چې د خلکو ټولنیز حق ګډوډ شوی دی، له تقاعد او نور اجتماعي خدماتونو نه بي برخه دي. دا د داسې خدماتونو لاسته راوړلو کې خندونه چوي چې د مثال په ډول په دې کې د سکول پاکي وبو، حفظ الصحه او روغتیاي خدماتونه شامل. د ملګرو ملتونو په راپورت کې په روسیې باندې سخت انتقاد شوی دی چې په کریمیا کې د یو اشغالګر قدرت په حیث د خپل بین المللي مسؤلیت نه په دوامداره توګه سرغړونې کوي. په دغه راپورت کې له بشري حقوقو نه د سرغړونو په لسګونو اسنادو ته اشاره شوې ده چې په دې کې د ناراضیانو خفه کول، د ویرې خپرول، د بیان د آزاد او د سوله ییزو ټولنو د جوړ اولنه انکار کول شامل دي. پر راپورت کې راغلي دي دغه اقدامات د کریمیا په تاتارو باندې په غیر متناسبه توګه تاثیر کړی دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په عراق کې د داعش د یو کال مات کلیزه په بغداد کې د کرسمس په اختر کې ولمنځل شو. په سوریه کې هم د داعش ماتې په پلازمینه دمشق کې ولمنځل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د دغه سیمو عیسویان اوس هم د خپل ژوند او حقونو له امله ګیلې ګزارې لري. په دې اړه په مو کې رپورټ ده.
د بغداد د ښار چارواکو د عراق په تر ټولو ستر پارک کې د کریسمس ونه درولې ده. عراقیان د داعش د ماتولو کلیزه لمانځي. راشا التائی د بغداد اوسیدونکو د یک شنبه په ورځ د ازوره پارک کې وویل دغه ونه د مینی استازیتوب کوي.
د مسیحي ورونو سره زموږ د سولې اوالی او توافق څرګندونه کوي. موږ د مسلمان په حیث له هغوی سره خپل هماهنګي اعلانو.
د بغداد یو چارواکي د کریسمس د ونې په برخه کې وویل چې دا د عیسویانو دود دی او موږ په دې ملک کې تناول مانځو.
هاي شجره
د کریسمس دا ونه د الزورا په پارک کې درول شوې او شپږ متره لوړه ده. کلمن یو چې 2019 کال به د سولې کال وي، په خاصه توګه چې داعش ډلې ماته خړلې ده.
رپورت وايي سبیان د داعش ډلې لخوانه څو ځلې پنخه شوې دي. له همدې امله هغوی له هواد نه د خ او سوکاله ژوند په خاطر ووتل. لوئیس رافائل په بغداد کې د کاتولیکو سبیانو د کلیسا یو مشر اسوسییټډ پریس ته وویل عیسویان نن سبا په عراق کې حاشیوي نقش لري.
که افراطیت پای ته ونه رسیږي نو ډېرې ستونزې به دوام ولري او ښایي دغه ستونزې د افراطي ډلو لکه القاعده او داعش بیرته راتلو ته شرایط برابر کاندي.
په سوریه کې هم سږ کال په دمشق کې د شنبې په ورځ د کریسمس د لمانځلو لپاره رسمي گذشت جوړ شوی و. بس می گذشت لباب تومنه شروع شو او د عباسین په چاو کې پای ته ورسید.
حسین اکثر مبسوطی
موږ سکل خوشاله یو. په خو به ویریده لوچې د هاوان دزي به وشي، خو اوس د مارګ د چاو کې د ژوند په چاو کې بدل شوې ده.
شیت بعد 8
سنه زل اتو کلو نو روسه له کاناډا نه راغلم. موږ د رخصتې لپاره راغلو. د چاو اوس خوشاله یو چاو کې نه د مارګ چاو کې.
په عراق کې د ایسویانو دقیق شمیر معلوم نه ده. خدا سویل کیږي چې څو سو زرو تر رسیدي. په 2014 کال کې داعش په سوریه او عراق کې په درو کې یو برخه خاوره کنټرولوله. په دې کنټرول کې د دغو دواړو هیوادونو ستر ښارونه هم شامل وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د ماجرو لپاره د بین المللي سازمان نوي اسناد ښیي چې په تیرو 15 کلونو کې شپږ سوه تن افریقایان په داسې حال کې مړه شوي دي چې د افریقا د لوی صحرا نه تیرېدل او اروپا ته روان وو. لیکن دغه څېړنه څرګندوي چې دغه شمیر داسې دي لکه په سمندر کې چې د باران څاڅکی. خبریالې لیزا شلاین په دې باره کې له ژنیو نه دا رپورټ رالیږلی دی.
آینه شاهدانو تایید کړی ده چې په روان کال کې تقریبا 1400 تنه د افریقا د وچې مهاجر مړه شوي دي. مګر څېړونکي وایي دغه شمیر په افریقا کې د متحرکو خلکو د مړینې په شمیر کې یوه واړه برخه ده. د مهاجرو لپاره بین المللي سازمان رپورټ ورکوي اکثره دغه ثبت شوي مړینه د افریقا د لوی صحرا په دشته، د نیجر په شمال کې، د لیبیا په جنوب کې او د سودان په شمال کې شوې ده. رپورت وای مهاجرو له دغو لارو نه کار اخیسته چې ځانونه لیبیا ته ورسوي چې د اروپا دروازه ده او د ښه ژوند پیدا کېدو په هیله وو. آی او ام نتاق جویل ملمن وای قاچاقبران د مهاجرو له دغو لارو نه کار اخلي چې د افریقایي مهاجر نه ګټه واخلي. دی وای په افریقا کې د مهاجرو د ثبت شوې مړینې د اصلي علتونو نه داسې نښې نښانې څرګندېږي چې د ډېرو مخه نیول کېدای شوه. ملمن خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وای
Starvation, dehydration, physical abuse, sickness and lack of access to medicines are causes of death frequently cited by the migrants who reported deaths on routes within Africa. Involvement with human smugglers and traffickers in human beings can put people in extremely risky situations in which they have little agency to protect themselves, let alone
لګه جلوهنه جسمی تیرې ناروغي او درو درملو ته نه لاسرسي د مړینې علتونه دي. د وای هغه کسان چې د همسفر مړینې وویني نو ډېر سخت پریشانه کیږي. د وای دوی د رواني فشار سره مخامخ کیږي، مګر د دوی سره د دغه ټکان په وخت کې چندان مرسته نه کیږي.
درنو اوریدونکو لومړی نیم ساعت خبری پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. په لنډو شیبو کې د تاریخ خبرونه پیلېږي. اوریدل مهیروي تر بیا چې ستاسو درانه خدمت ته حاضرېږم. الله مچ.